بعد از ظهر به وقت افغانستان شد با پایانی برنامه رسیدیم. صالح ساخزی خالقی در استودیو است و با برنامه یک ساعته دیگه. صالح جان با عرض سلام و روز بخیر.
و علیکم السلام.
ساعت بعد و گزارش های بعد
پا راتون که پروگرام که هم گنج شمیر ریپورتونه لرم، البته دیره نویدی او د امریکا د ولسمشر د پریکړه په اړم چې نږدې د افغانستان ته د سرتیرو د استولو په اړه پریکړه وکړي، خو د شمیر په اړه یې له غور او بس کوي. هم ریپورت لرو، خو تر هر څه مخته به خبری سرویس واورو. لومړی هم د افغانستان خبرونه.
ولسمشر کرزی د اسلامي هیوادونو د اقتصادي همکاري او د سازمان په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ. په زابل ولایت کې نږدې شل تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. جلال آباد ښار ته نږدې د درونټې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په اکمالاتي کاروان حمله شوي. او په بهرنیو خبرونو کې به مو د نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. پوره خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو د سازمان په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار په دوه ورځنی سفر ترکیه ته ولاړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي هیوادونو د اقتصادي همکاریو د کمیټې 15مه غونډه د ځینو اسلامي هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوې او ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی هم پکې سبا خبرې وکړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامک هیروي ازادي راډیو ته ویل چې ښایي ولسمشر کرزی د دې کانفرنس په څنډه کې له ترکیه چارواکو او د اسلامي هیوادونو له یو شمیر مشرانو سره هم وګوري. د دفاع وزارت وایي چې د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې ولستنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دغه تصفیوي عملیات د 215م اتل قل اردو د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه وسلوال مخالفین د نوبهار ولسوالۍ په مشوزي او باخه کډیو کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو څرګنده کړې چې په دغو عملیاتو کې 3 موټر او 15 موټر سایکلونه له منځه تللي او یو اندازه وسلې او مهمات هم د ملي اردو د ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې نن له غرمې مخکې جلال آباد ښار ته ورڅیرمه د درونټې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په لوژستیکي کاروان حمله شوې ده. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د تیلو 3 ټانکرونه سوځېدلي او 2 کانټینرونه سخت زیانمن شوي دي. نوموړي څرګنده کړه چې د دې کاروان د ساتونکو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ ډزو کې 2 ساتونکي هم ټپیان شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې وسلوالو مخالفین د سیمې څخه په تیښته بریالي شوي، خو د موندلو لپاره د لټون عملیات دوام لري. او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په فرا ولایت کې 1.6 کیلوګرام مخدره مواد او 3 تنه قاچاق کوونکي نیول شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرسیال جنرال داوود داوود خبري اعلان ته وویل چې دغه مخدره مواد او قاچاق کوونکي د نوموړي ولایت په شیبکو ولسوالۍ کې نیول شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بل خبر کې ویل شوې چې د بدخشان ولایت په دریم ولسوالۍ کې هم د مخدره موادو د تولید یو فابریکه او لزګونه کیلوګرام مخدره مواد له منځه وړل شوې دي. دا وتر دې مهاله کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه واوري.
د پېښور په یو بازار کې نن سهار په یو 14 کې چې ویل کېږي ځانوژن کې حمله بوي، تر لاسو پورې کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نننۍ حمله هدف به ښایي د ادیزو د سیمې خاروال عبدالملک و چې په 14 کې سخت ټپي شوی دی. افراطي وسلوالو د جنوبي وزیرستان په سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په ځواب کې په وروستیو څوونیو کې د غچ اخیستنې پراخې حملې پیل کړې دي. په دې بریدونو کې له 300 زیات ملکي وګړي او پوځیان وژل شوي. د چین صدر اعظم وین جیاباو په پام کې لري چې د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره نن په دې لویه وچه کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. د چین صدر اعظم د مصر په شرم الشیخ ښار کې د چین او افریقا د همکارۍ د سرمشریزې په درشل کې دا خبره رد کړه چې ګنې چین له افریقایي هیوادونو سره یوازې په دې مقصد اړیکې ټینګوي چې غواړي د خپل مخ پر ودې اقتصاد لپاره د افریقا د تیلو او نورو خامو موادو زیرمې ترلاسه کړي. د چین صدر اعظم وین جیاباو پرون وویل پیکینګ به همداراز د افریقا له بېوزلو هیوادونو سره د ټکنالوژۍ، عامه تاسیساتو او بشري قوه د پرمختګ په چارو کې هم مرسته وکړي. انتقاد کوونکي پر پیکنګ تور لګوي چې د افریقا طبیعي زیرمو ته د رسیدو په خاطر د مستبدو او له بشري حقونو د سرغړونکو حکومتونو ملاتړ کوي. په افریقایي هیوادونو کې د چین مستقیمې پانګونې په 2008 کال کې 8.8 میلیارد ډالرو ته ورسېدې او د چین او افریقا ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د روانې لسیزې له پایله لس ځلې زیاته شوې ده. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د ترکمنستان چارواکو د بشري حقونو فعال اندري زاتوکا له بنده خوشې کړی خو دته له هیواده د وتلو امر کړی. د ټولنه وایي چې د اهانت په تور د زاتوکا د 15 کاله حبس حکم چې تیره میاشت ورکړل شو په جریمه بدل شوی او دی له بنده خوشې شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې د اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشره هولي کارتنر ویلی دی چې د زاتوکا پر ضد اتهامات بې بنسټه دي او دی باید هیڅکله هم په زندان کې نه وای اچول شوی. میرمن کارتنر زیاته کړه چارواکو پر زاتوکا چې د ترکمنستان او روسیې دوه ګونی طبیعت لري فشار راوړی چې له هیواده ووزي او د خپل اپارتمان له مالکیته تیر شي. زرګونو بودایي راهبانو نن په هند کې د تبتیانو د تبعیدي مشر مذهبي مشر دلای لاما هرکلی وکړ. دلای لاما نن د توانګ په نوم د هند او چین د سرحد یو متنازع کلی ته چې د هند په خاوره کې دننه پروت دی ولاړ او د زرګونو خلکو له هرکلی سره مخامخ شو. پیکنګ د سیمې ته د دلای لاما تګ غندلی او هغه یې د چین پر ارضي تمامیت تیری بللی. پیکنګ همدارز د تبتیانو پر مذهبي مشر تور لګولی چې د هند او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. خو د لای لاما وایي د سیمې ته چې له تبت سره ټینګ اړیکې لري د ده د یوې اونۍ سفر هدف واز او وینا کول دي. او وروستی خبر په هغه پایپ لاین کې چې د روسیې ګاز د مالدووا له لارې د بالکان هیوادونو ته رسوي نن 14 وشوه. د روسیې ایتارتاس خبري اژانس د مالدووا د بیړنیو خدماتو د ادارې د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دا 14 نن سهار وختي د اوکراین سرحد ته نږدې د ګاز د انتقال په یو پایپ لاین کې وشوه. له پیښې وروسته د ګاز د انتقال بهیر وځنډید. د مالدووا د ګاز د ملي شرکت مشر ویلی دی چې له 14 سره سره به بالکان ته د ګاز د انتقال بهیر د یو متبادل پایپ لاین لارې دوام وکړي. د چارواکي زیاته کړه چې د 14 د عواملو په اړه د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ته دنده ورکړل شوې ده. د زیاته کړه چې ښایي د 14 علت به د وسایلو زړښت وي خو وی ویل چې پایپ لاین به په راتلونکو څو ورځو کې ترمیم شي. دا تر دې ساعته له ازادي راډیو څخه خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی په روان خبرونه کې. د رپورت تر اورو چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سرتیرو د استولو پریکړه ته نږدې شوه خو د شمیر په اړه یې بحث کوي. د زابل په شمال زولس ولې کې د افغان وی تلفیز وکونو په ګډو عملیاتو کې د بهرنیو او افغان طالبانو له غنې مرګ شوب له خبرو سړي
اسکا طالبان مو دي په کې 15 اسکا عرب او چینی او پاکستاني دي ګنده اسکا د افغاني طالبان دي.
ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو په اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیه ته لاړ. د روغتیا وزیر په افغانستان کې د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ خبر کومه سیاسي لوبه نه ګڼي.
یو تعداد زمونږ استاسو هیوادوال داسې اوازې خپرې چې د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان حکومت یو سیاسي تصمیم نیولی دی او اصلا په هیواد کې د نوي انفلونزا پېښې نشته. دا کاملا بې اساسه خبره ده.
پیښور ته نږدې یوه درنه ځان وژونکې حمله شوې چې ګڼه مرګ ژوبلې لري. په دې اړه هم له سیمې رپورټ لرو. د نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه او په دوهمه نیمه کې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام اوریدل مه هېروئ. زما غکله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه چې د سهالو بجو پیلي کې او د مخم ترو بجو دوام کوي. د افغانستان په 500 لوی خرونو کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 3.5 صفحه خبريږي. لمړی مطلب راخلو. امریکایي مقامات وایي ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه سلا شوه خو اوس مهال د ځواکونو د شمیر او اندازې په اړه غور او بحث کوي. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو مطلب خبر کړی چې رضوان مرادی مهمه برخه وړاندې کوي.
امریکای چارواکی وی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ستراتیژي د چړلو وروستي پړاو ته رسیدلی او افغانستان ته د 150 اضافي سرتیرو د استولو په شمول د دفاع وزارت په یو شمېر پیشنهادونو غور کوي. رویټرز خبری آژانس وایي که چېرته اوباما افغانستان ته د نورو 150 امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه وکړي، نو دا به د هغه شمېر ځواکونو څخه کم وي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندانې غوښتنه کړې ده. جنرال سینلی مکریسټل له سپینې ماڼۍ غوښتي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو د ماتولو لپاره 40,000 اضافي سرتیرو ته اړتیا ده. د امریکا د دفاع د وزارت لخوا د شو وروستیو پیشنهادونو له جملې څخه د یو وړاندیز له مخې به د امریکایي ځواکونو درې نوې لواګانې په افغانستان کې ځای پر ځای شي او د دغو ځواکونو عمومي قرارګاه به قندهار ته نږدې جوړه شي. رویټرز خبری آژانس ته امریکایي مقاماتو چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي ذکر شوي ویلي چې ولسمشر اوباما افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه موافق دی، خو دا مهال د نویو ځای پر ځای کېدونکو سرتیرو د شمیر پر موضوع بحث او سلامشورې کوي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس اوباما به چې د روانې نومبر میاشت په 12 نیټه له آسیایي هیوادونو خپل سفر پیلوي، په څو اونیو کې دننه او د افغان ولسمشر حامد کرزي د لوړې له مراسمو وروسته د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. رویټرز آژانس وایي واشنگتن په دې عقیده ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ کامیابی تر ډیره حده له افغان دولت څخه د افغانستان د خلکو پر ملاتړ تکیه کوي. په دې لړ کې امریکا له دې نه مخکې چې خپله ستراتیژي اعلان کړي د خپلو متحدانو سره هم تاوده بحثونه او سلام مشورې پیل کړي دي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د واشنگتن ستراتیژي به د القاعده او طالبانو پر ضد د ځانګړې مبارزې سره چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن لخوا ملاتړ کیږي هم آهنګ وي. د دغه پلان سره سم به د امریکا بې پیلوټه الوتکې او خاص ځواکونه د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې او قبایلي سیمو کې د القاعده شبکې او طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره کړي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
څلور بجې او 12 دقیقې شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د یک شنبه پورس ترکیه ته روان شو. د ولسمشر کرزی یو ویاند احمد ضیا سیمک د ازادي رادیو ته وویل د اسلامي هیوادونو د اقتصادي غونډه د دوشنبه پورس په ترکیه کې پرانستل کیږي. د نوموړي په وینا ولسمشر کرزی په غونډې ته په خپله وینا کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړي او همداراز د دې غونډې په څنډه کې به د ترکیې د مشرانو په ګډون د نورو اسلامي هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په دې اړه نور تفصیل حمید مومند اوروي.
افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی به په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخولو په اړتیا ټینګار وکړي او د افغانستان له نوي جوړیدونکو حکومت سره به همکاري ته وهڅوي. د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د دایمي کمیټې د 15مه غونډه ده او افغان ولسمشر د خپل ترکی سیال په بلنه په هغه کې ګډون کوي. د ولسمشر کرزی یو ویان احمد ضیا سیمک د ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزی به د غونډې په څنډه کې د ترکیې او د نورو هیوادونو له مشرانو سره په دوه اړخیزو مسلو هم خبرې
در اجلاس در کل سر اهمیت روابط اقتصادی میان کشورهای اسلامی و میان افغانستان.
دوی په غونډه کې به په عمومي توګه د اسلامي هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر اهمیت او دا چې افغانستان کولی شي د دوی ترمنځ د یو پلر رول ولوبوي خبرې وشي، خو په خصوصي لیدنو کې چې ولسمشر کرزی به د غونډې په سنډه کې ولري د ورځې د مسایلو په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو له افغانستان سره د نوو مرستو او همکارۍ د جلب په اړه له ګډون کوونکو مشرانو سره خبرې وکړي. د ښاغلی سیامک په وینا دا غونډه به د دوه ورځو لپاره دوام وکړي او په هغه کې به د اقتصادي همکاریو سربیره د تروریزم د نشي توکو په خلاف د مبارزې او په غړو هیوادونو کې د لوګې د لمنځړولو په لارو چارو هم خبرې وشي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې په داسې حال کې ګډون کوي چې په هیواد کې د نوي حکومت د اعلان لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي. کتونکي هم په دې باور دي چې افغان مشر به هڅه وکړي سو د خپل نوي حکومت لپاره پراخ مراتړ جلب کړي. له حامد کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا، د اقتصاد وزیر جلیل شمس او د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر زلمی رسول هم ملګرتیا کوي.
ترکی ته مو د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه واوریدل چې ټاکل شوی ده سبا ته د اسلامي هیوادونو په اقتصادي غونډه کې وینا وکړي، او هم دراز په دې ترڅ کې بعد د ترکی د مشرانو په ګډون له یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو د مشرانو سره هم وګوري. پر امنیتي مسایلو رپورټونه در اورو. د زابل مقامات وایي چې په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې څلوېښت وسلوال طالبان چې بهرنیان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د شمرزو ولسوال وایي افغان او نړیوال سرتیري مرګ ژوبلن نه لري. وسلوال طالبان بیا افغان او بهرنیو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ازادي راډیو خبریال دوا خان مینهپال او په دې اړه نور حال.
د زابل د شمرزو ولسوال محمد وزیر جوادی وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو وروسته لاغه وسلوال طالبان په نښه کړل چې د ده په خبره لومړی وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نوبهار ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید وکړ. جوادی وایي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې دولتي لوري ته مرګ ژوبله وانه وښته، خو د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې څلوېښت وسلوال وژل سوي دي. د شمرزو ولسوال وایي چې د وسلوالو طالبانو مړي اوس هم د جګړې په ډګر پاتې دي او په سیمه کې چڼیز عملیات لا هم روان دي. د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي وایي چې د دوی جنګیالو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د نوموړي په وینا تر شلو زیات کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي او اته موټرانې ویجاړ کړي دي. طالب ویان همدارنګه ادعا وکړه چې په زابل او کندهار کې په وسلوالو بریدونو او د ماینونو په چاودنو کې افغان او نړیوالو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو د دې ولایتونو امنیتي چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
د زابل په شملزو ولسوالۍ کې مو د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د څلوېښتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو په اړه واورېدل چې ویل کېږي د دوی په ډله کې یو شمېر بهرني طالبان هم شامل دي. له فرح او تخار ولایتونو څخه هم د امنیتي مسایلو په اړه رپورټونه لرو، خو تر یوې خبرتیا وروسته یې دراورو. زمن غګل ازادۍ رادیو اوري څلور بجې او پوره ولس دقیقې شوې. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د فرح امنیه قماندان سمونوال فقیر محمد اسکروی تیر شپه افغان ځواکونو په پوزي عملیاتو کې د دولت درې مخالفان وژلي او درې نورې ژوبل کړي دي. د هغه په وینا دغو کسانو په پشترود ولسوالۍ کې خلک پازاب کړي ول او په لویو لارو کې ماینونه ښخول. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري چې د امنیه قماندان په غږ پیلېږي.
تیره شپه ز په همکاري د خلکو هغه اطلاع چې موږ ته په لاس راغله، پولیس په محل ته موږ په کمین کې افراد کله چې د شپې نه نیمې بجې کېږي، دغه یو ګروپ چې درې ارادې موټرسکل سواره وه چې شپږ کسه وه، او پولیسو په کمین کې ولوېدله چې د هغه جملې څخه درې کسه مړه سوله چې د دوو جسدو قابل د انتقال نه و. یو جسد مو را انتقال کړ، یو اراده موټرسکل، یو میل کلاشینکوف د خپل پرتلي او د ټولو مهماتو سره. دا باید یادوري وکړم چې دا هغه ګروپ و چې دوی ماینونه ایښوله، او ماهرین د ماینو د ماین په جوړولو کې خاص مهارت درلود په ایښولو کې، چې دغه یو تن چې زموږ په لاس چون جسد یو څه ثابت و را انتقال مو کوي. ملا عبدالرحمن نومېږي، اصلي اوسېدونکی د خاک سپه د ولسوالۍ دی چې دی خپله یو ماهر د ماین جوړولو او د الاتو افزار چې د ماین په جوړولو کې کار دین اخیسته کېدل، هغه وسایل او سامان افزار هم زموږ لاسته راغلي دي.
دی همداشان زیاتوي چې په یو بل پوځي عملیاتو کې چې د پولیس لخوا تیره ورځ ترسره شول، 132 کیلوګرام مخدره توکي او درې قاچاقبر د فراه ولایت د شیبکو په ولسوالۍ کې ونیول شول. نوموړی په دې اکله داسې وایي:
موږ یو بل د ساور چې هغه هم د مواد مخدر په ارتباط باندې دی، چې موږ تیره ورځ 133 کیلو تریاک د یو راډي موټر د درو مزونینو سره د نیم ساعت جګړې وروسته چې مسله افراد په تیرشته بریالي سوله، او په دغه درو نفرو مزونینو کې په دوو باندې د ایراني اتباعو شک کیږي دا په تحقیقات په جریان کې ثابت شي.
له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملي امنیت چارواکي وایي چې تېر ورځ په هغه ګډو عملیاتو کې چې دوی د ایساف پوځونو سره د فراه ولایت د پشرود په سیمه کې سره کړل، دوه وسلوال مخالفین یې وژلي دي. دغه سرچینې همداشان زیاته کړه چې په دغه جګړه کې همداشان یو بهرنی سرتیری هم ټپي شوی دی، خو بهرني ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د فراه امنیتي وضعیت د خلکو په وینا څه ناڅه ښه ښکاري، او کابو په دې یوې میاشتې کې دا لومړنی پراخه پوځي عملیات دی چې په دغه ولایت کې د امنیتي چارواکو لخوا د پشرود په ولسوالۍ کې ترسره کیږي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
تېره شپه د تخار د بنګي ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې وسرواله حمله وشوه چې نورهالی زموږ خبریال نور محمد صحی موروي.
د تخار ولایت څخه په راغلو رپورټونو کې ویل کیږي چې تېره شپه د یولسو بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ پر هغه امنیتي پوسته باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید شوی دی چې د تخار کندوز د لویې لارې په اوږدو کې د بنګي پله پر غاړه واقع دی. د تخار امنیه قمندان مل پاسوال ضیاءالدین محمودی پیښه تاییدوي. داسې وایي د شپې پر یولس نیمو بجو مخالفینو زموږ د بنګي ولسوالۍ د بنګي پله پر امنیتي پوسته باندې شاوخوا یولس توغندي ویشتلي دي چې د نوموړې پوستې پولیسو پر متقابلو ډزو ځواب ورکړی، او د ولایت سرحدي پولیس هم مرستې ته ورسېدلي دي چې له ښه مرغه نه ځاني تلفات لري او نه هم مالی. د دې دې پښتنې په ځواب کې چې آیا له مخالف لوري څخه یې څوک نیولي یا ژوبل کړي نه دي، داسې وویل نه، تر اوسه هم زموږ پولیس په ساحه کې خپله څېړنه لري، د مهاجمینو پل تعقیبوي، نو ځکه تر اوسه پورې له مخالف لوري څخه هم د چا د ټپي کېدو یا وژل کېدو راپور نشته، او زموږ هم څوک نه دي ژوبل شوي. خو بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې په دې برید کې د نوموړي امنیتي پوستې یو رینجر موټر وران کړی، د پوستې له قمندان سره سره یې دوه تنه عسکر وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي، خو دغه ادعا د امنیتي خلکو لخوا نه ده منله شوې. د یادولو وړ ده چې د بنګي پله پوسته په داسې یو موقعیت ځای په ځای ده چې ستراتیژیکه بڼه نه لري، بلکې یوازې د کندوز تخار د عمومي لارې څارنه او د بنګي پله ساتنه په غاړه لري. د دغه پوستې سهیل لوري ته د بنګي سیند او شمال لوري ته د طالقانو سیند بهیږي، او په دې سربیره جنوب لویدیځې برخې ته یې پرله پسې لوړې غونډۍ واقع دي چې څارنه یې چندان اسانه کار نه دی. له همدې امله اکثرا دغه پوسته د مخالفینو لخوا تر ګواښ لاندې راغلې ده، او دا په روان کال کې دریم ځل دی چې پر دغه پوسته باندې برید کیږي.
له زابل، فراه او تخار څخه مو د امنیتي مسایلو په اړه رپورټونه واورېدل. همداراز له ننګرهار څخه رپورټ لرو چې د کابل جلال آباد پر لویه لار د ډرنوټۍ ته نږدې د ایتلافي ځواکونو پر اکملاتي کتار په حمله کې لږ تر لږه 15 بار موټرونه ویجاړ شوي او دوه تنه پکې هم ټپیان شوي. په دې اړه رپورټ د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوري، او تر یوې خبرتیا تر لږ ځنډ وروسته به د روغتیا له وزیر سره مرکه واورئ چې وایي په هیواد کې د خنزیر انفلوئنزا 221 مثبتې پیښې ثبت شوي. تصیدا ازادي راډیو اوري، څلور بجې او درویشت دقیقې شوې. په روانه خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو پروګرام او همداراز په پیښور کې د یوې ځانوژونکې حملې حال در هم درکوو چې شاوخوا 15 تنه یې مړه یا ټپیان کړي دي. خو لومړی د روغتیا له وزیر سره مرکه. د امیر روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د انفلوئنزا د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ شوي او هڅه کیږي چې د خپرېدو مخه ونیول شي. ډاکټر سید محمد امین فاطمی له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د دې ناروغۍ له امله د مړو شمیر لسو ته رسېدلی چې اکثره پیښې په کابل کې دي. له ښاغلي فاطمی سره حمید مومند مرکه کړې.
کتا سو په هواد کې د انفلوئنزا چې کوم خبره شوې ده په دې ارتباط کتا سو روسي معلومات راکړي چې تر اوسه پورې دا ناروغي تر کومه حد پورې خبره شوې ده
روسي ارقام کوي چې وسو او اتش پته به خو سلرو چې دې کې 300 دولس بحرانيانو کې دي او څلور سو شپږ پنځو سمګه په ګرام هوادوالو کې دي او تاسو سره چې لاس واقع او دې کې د مرینې لرو په هوادوالو چې دا ټول لاس مرینې په کابل کې تازه پیخ چوست دغه ارقام زیاد کرد با کندهار او ننګرهار که دی وست کم ولایت ناروغی اخباری دل پک رسمان تایید شوی دی او ده لابراتری معاینات و ده بشتفته و سرلو پوسته اغا کابل پروان بلخ بامیان هرات کندهار او ننګرهار ده خو الحمدلله اینه تو سپور خکت ده خو یه اول سفتی نورم سخت با مخیل رو چه ده ناروغی لمری حمله تهاجم و موت چراغل ده دول سفتی ده
دغه ناروغي د مخنیوي لپاره ستاسو ځانګړي تدابیر څه دي
کابل تاسو ګورئ چې موږ څلور دېرش سایټه فعال کړي دي دا څلور دېرش سایټه فعال دي چې دې تشخیص شي او زر دا دوا چې هم په اختیار کړه او ټول سایتو ته توزیع شوی ده او مفت ورکول کیږي او د یو ناروغ تداوی تقریبا $60 دغه لس کپسول دي او همدا دوا په امریکا کې په اروپا کې هم ده په افغانستان کې نو مقدم او ژر تشخیص او ژر درملنه سبب ګرځي چې ناروغي د مړینې سبب نشي زر کنټرول شي او نورو ته سرایت ونه کړي یو خبره بله چې کوم او هغه دا ده چې یو تعداد زمونږ او ستاسو ګران هیوادوال داسې اوازې خبری چې د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان حکومت یو سیاسي تصمیم نیولی دی او اصلا په هیواد کې د نوي انفلونزا پیښه نشته دا کاملا بې اساسه خبره ده دا سیاسي تصمیم نه دی دا یو تخنیکي تصمیم دی دا موږ پیشنهاد کړ او جلالځواب رئیس جمهور او د حوادث سره د ملي کمیټې مشر خلیلي صاحب کمیسیون دا تایید کړ د دولتي عالي کمیټې او زه بیا اوس هم تاسو عرض کوم چې دغه مکاتب نوی تعطیل شوی دا پیښه به اوس په زرهاو وی او مړینه به هم د سلو نه زیات وی نو زه دا وایم چې هغه څوک چې دغه ادعا کوي چې ګویا دا یو سیاسي تصمیم و هغې د الله پاک اول هدایت کړي او که نه هدایت یي نو زما دعا دا ده چې خدای دې په دې ناروغۍ اخته کړي چې دا هیواد د دې سیاسي ناروغۍ نه بس پاک شي
تاسو دا اشاره وکړئ چې د کم عمر کسان زیات تر خطر لاندې دي دغه ناروغۍ په کومو کسانو ځکه اوس داسې تبلیغات هم کېږي یا ویل کېږي چې ماشومان او یا چې عمرونه د 500 کلونو نه پورته وي هغو باندې دا ناروغۍ کوم اغېز تاثیر نه لري
بیا هم تاسو چې هغه میندې چې په خپل په باروري سن کې دي د 15 کالو نه تر 50 همداسې همدغه ځوانان په نارینهو کې په دغه سینونو کې دا ناروغي ډېره زیاته خپرېږي او په ماشومانو کې نو دا هغه کسان دي چې زیات خطر سره مخامخ دي او کوم واکسین چې موږ د نړیوالو ټولنې نه غوښته دی چې 15,000 او 50,000 دوزه به انشاءالله زر د دغه نوي انفلوئنزا زموږ په اختیار کې کېږي نو دا باید همدغه کسانو دپاره ماشومان خصوصا چې هغوی چې د 2 کالو نه ښکته عمر لري هغوی زیات د خطر سره مخامخ دي او همداسې ستاسو خبره صحیح ده د هغه چا چې عمر زیات دی مسن دي هغوی دومره د خطر سره مخامخ نه دي هیله مند یم چې ډېر واکسین لاسته راوړي 11,000,000 زموږ تقاضا کړې او زر به دغه 15,000 او 50,000 زموږ په اختیار کې کېښودل شي
د امیروختیا ل وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی سره مو په هیواد کې د خنزیر د انفلوئنزا د مخنیوي په اړه مرکه وکړه. همدارس جاپان د افغانستان ل امیروختیا وزارت سره د 4.6 میلیون ډالر مرسته کړي. د دې مرستې قرارداد پرون شوې دا چې د مرسته په څه هدف شوې دا به د ازادي رادیو پر اساس خبرونه کې درته وایو. د ازادي رادیو او ری اوسم یو بل کورنه ریپورت اخلو د کورنه یو چارو وزارت وایي د نشي مواد او نشي مواد د قاچاقړونکو پر ضد خپل هڅې زیاتې کړې دي چې په دې ترڅ کې یوازې د 13 ورځو په موده کې د نشي مواد 10 تنه قاچاقړونکي نیول شوي دي. دوی زیاتوي چې اوس د نشي موادو پر ضد روانو هڅو د همغږۍ کولو لپاره یو شمیر نړیوالې غونډې جوړې شوې دي. مجاهد جواد پرې راپور لري.
افغان چارواکي وایي چې د نشي موادو د قاچاقړونکو پر ضد خپل حل ځلې توندې کړې دي او په دې برخه کې اوس د سیمې هیوادونه هم هڅه کوي ټول همغږي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د نشي موادو پر ضد مبارزې مرستیال جنرال محمد داود داود یکشنبه په ورځ د خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دوی د خپل حل ځلو په ترڅ کې تازه د نشي موادو د قاچاقړونکو دوه داسې ډلې نیولې دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې د سیمې په کچه یې فعالیت کوي.
شبکه اول البته در تا کشور پاکستان، افغانستان و تاجیکستان
دی وی د نشي موادو د قچاقړونکو لمړی شبکې په افغانستان، پاکستان او تاجکستان کې فعالیت کاوه او د تیر پنځم به پورزی مشان ونیول شو. په دې اړه چې مولا دریو میاشتو راهیسې کوم عملیات پیل کړي وو، پایته ورسیدل. دوهمه شبکه تیر ورځ په هرات کې ونیول شوه چې غړو یې په ایران، هرات او کندهار کې فعالیت کاوه. جنرال داود زیاته کړه چې یوازې د تیرو لسو ورځو په اوږدو کې یې دېرش قاچاقړونکي نیولي دي چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د نشه یي موادو پر ضد یې په دې وروستیو کې په بدخشان، کندهار، هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې یو لوړ عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې یې د یو شمېر قاچاقړونکو په ګډون په زرګونو کیلوګرامه نشه یي مواد هم ترلاسه کړي دي او داسې عملیات به په راتلونکي کې هم دوام ولري. د نشه یي موادو پر ضد د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد داود داود د نشه یي موادو پر ضد د نړیوالو هڅو په اړه داسې ویل:
کنفرانس تاجیکستان یک کنفرانس هشت جانبه بود.
دی وای د نشه یي موادو پاړه په تاجیکستان کې چې کوم کنفرانس جوړ شوی و، په هغه کې اتو هیوادونو پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان او جرمني برخه اخیستې وه. د دغه کنفرانس اصلي تمرکز په تروریزم او نشه یي موادو باندې و. ګډون کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د هر راز مرستې ژمنه وکړه او هیله ده چې هغه ژمنې چې په دې کنفرانس کې وشوي هغه به د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې اغیزناکه ثابته شي. د نشه یي موادو پر ضد د افغان حکومت چارواکي وایي چې هم د اوس هم وسلوال مخالفین په افغانستان کې خپل زیات عایدات له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي او د نشه یي موادو او تروریزم ترمنځ مستقیمه اړیکه موجوده ده.
سلور بجې او دیش دقیقې دي. له احمد تکل څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز په لنډه واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په 25م کانفرنس کې د ګډون لپاره نن سهار ترکیه ته ولاړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې ولس نو سوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي جلال آباد ښار ته نږدې د درونټې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کتار د وسلوالو په حمله کې د تیلو درې ټانکرونه سوځېدلي او دوه کنټینرونه زیانمن شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په فراه او بدخشان ولایتونو کې لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد له دریو قاچاق کوونکو سره نیول شوي. د پېښور په یو بازار کې نن سهار په 14 کې چې ویل کېږي ځانوژونکي حمله به وي، تر لسو پورې کسان ووژل شول. د چین صدر اعظم وین جیاباو په پام کې لري چې د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره نن په دې لویه وچه کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي.
ګن شمیر حج ته تلونکي حاجیان چې له ولایتو څخه کابل ته راغلي دي وایي چې سعودي عربستان ته د پرواز په تمه په هوټلونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په چا اونۍ او په چا لس ورځو هم زیاته موده اوښتي خو وار نه رارسي. په دې هکړه د ترانسپورټ وزارت وایي سعودي عربستان ته د حاجیانو په استولو کې هیڅ ستونزه نشته او تر اوسه په منظمو پروازونو کې کابو ولسر حاجیان سعودي عربستان ته استولي دي. د حاجیانو د ستونزو او د ترانسپورټ وزارت د څرګندونو تفصیل د خانم مسین پر رپورټ کوي.
د کابل ښار د عیدګاه په جمعات کې هر ورځ په سلګونو حج تدلونکي له سهار تر مازیګر راټولېږي. د لست لوستونکو ته په دقت سره ګوري او دغه اواز ته منتظر وي چې نوم یې واخیستل شي او هوایی ډګر ته ځان ورسوي. دوی وایي د دوی ټول کارونه ترسره شوي خو پر چا ونۍ او په چا لس ورځو نه هم زیاتې تېرې شوي دي. دوی وایي نه پوهېږي چې دا ستونزه په څه کې ده. دوه تنو د دوی ستونزې د ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړي:
زه حاجي رضا خان خبرې کوم، د میدان وردګ د جلیز ولسوالۍ د شیرخان د کلي یم. هر څه زم له خیره دا څلور ورځې کېږي چې راغلی یم. یاره د شپې ځای خو نهسته هوټلو کې نه زغ یاره موږ ته خو خاص کوم ځای نه راکړی. الله موږ باندې خو څلور ورځې تېرې شوي، نور چا ولا خبر یم څو ورځې به تېرې شوي.
از محمد انجینر از محمد د ننګرهار د سلس ورځې استظار نو مستری یم. بس دا معلومات خو الله له پته ده نو چې دا به کله زو موږ اعلان به موږ لکوي چکر روانې دي نو بس که وشو وشو که ونه شو خو بس هر ورځ راځو او هر ورځ داسې نهه بجې اته بجې راځو. بس د مازدیګر د دوه بجو پورې جمع مونځ کوو بس بیا ځو.
په دې هکله د حج او اوقافو وزارت وایي چې دوی د مرکز ولایتونو د دیرشو زرو حاجیانو کارونه بشپړ او د ترانسپورټ وزارت ته په رسمي توګه معرفي کړي دي ترڅو د هغو په پروازونو کې سعودي عربستان ته ولېږدول شي. په دې هکله د ترانسپورټ وزیر حمیدالله فاروقي د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی مکلف دي چې تر ټاکلې نیټې پورې ټول حاجیان سعودي عربستان ته ولېږدوي. د وویل دوی سکل په پروازونو کې هیڅ ستونزه نه لري او کچېرې کوم حاجی یوه یا دوه ورځې ځنډېږي علت یې د نوو واکسینونو کول او روغتیایي څارنې دي. ښاغلي فاروقي وویل:
دا اطمینان ورکوم چې د اریانا محترم شرکت د توانایي لري چې په ورځ کې له زرو محترم حاجیان نه زیاتره دوی جدي او د مدینې منورې میدانو ته انتقال کړي. که دا پرون بېګا پورې موږ 10,000 معزز حاجیان هم انتقال کړي، له 200,000 چې زموږ سهمیه ده 10,000 نور پاتې دي چې هغو هم انشاءالله 15 شپې نور موږ وخت لرو. په دغو 15 شپو کې اریانا توانایي لري چې په حدود 1,200 حاجیان هره ورځ د 4 یا 5 پروازو په وسیله باندې انتقالوی شي. په دې ترتیب سره هیڅ مشکل نه دی او زه اطمینان درکوم چې هیڅ نوخنده انشاءالله پیدا نه شي چې مانع دې وګرځي چې ګوجاج در نه شي.
ښاغلی فاروقي دا هم وویل په کومو حاجیانو چې 100 ورځې تیرې شوي هغوی د خپل پروګرام څخه د مخه مراجعه کړې ده، ځکه انتظار پاتې شوي دي. سره له دې چې سږ کال د حج او اوقافو او ترانسپورټ وزارتونه د خپلو تیاریو خبرې کوي، خو حاجیان بیا هم اندېښنه لري او وایي چې د تیرو کلونو په څیر بیا د تګ راتګ او په سعودي عربستان کې د اوسېدلو پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي. په تیرو کلونو کې افغاني حاجیانو د تګ راتګ او د حج د فریضې د ادا کولو پر وخت د معلمینو له نشتوالي، د مناسب ځای د نه لرلو او په پروازونو کې د ځنډ له امله ډېر شکایتونه کړي وو. خو د ترانسپورټ وزارت ډاډ څرګندوي چې سکل به افغاني حاجیان له ستونزو سره مخ نه شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا د ازادي راډیو د 4:15 په پیښور کې پیښور خارته نږدې نن یو ځل بیا یو لویه چاودنه وشوه چې د یو سیمه ییز حکومتي وکیل په شمول لسنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. زمونږ خبریال له سیمه پرې راپور لري.
چاودنه د متنو په دیزو سیمه کې د سارویو د خرڅلاو په ومنډۍ کې د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وشوه. دا سیمه د پیښور او درې ادمخیل تر منځ موقعیت لري. حکومتي چارواکي تاییدوي چې حمله ځانمرګې وه او د برید کوونکي هدف یو سیمه ییز حکومتي مسؤول حاجي عبدالملک و. نوموړي د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې وروستیو کې د اربکیانو یو لښکر جوړ کړی و. په دې حمله کې د ځانمرګې برید کوونکي او د حاجي عبدالملک په ګډون 10 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. یو افغان کډوال سردار خان چې د پیښې د ځای سره نږدې په متنو سیمه کې ژوند کوي وای
نن په دې منډۍ کې چې د خوښه ټولو علاقې د قانون په داخله کې راځي دلته د سوداګرۍ کې د مسوک تخلې څوک خرڅوي خو سره د بازار هم نږدې دی. کلم د ډېر سخت تاوان ورسوم، هم مالي تاوان ورسوي هم ځالي. کېدای شي نور امبولانسونه راشي زخمیان او مړي را په دې ځای پراته دي او خلک یې راټولوي.
په دې ځانمرګي حمله کې ټپي شوي کسان د پیښور لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د دغه روغتون مشر ډاکټر حمید افریدی وایي د دوی روغتون د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره چمتو کړی شوی دی. د اورنګزیب په نوم یو ټپي شوی کس وایي
صرف درد آواز مو اورېدو، بس یاره ستار طرف ته ګرد غبار او هیڅ نظر د چا کار نه کول، صرف بس یو علاج دوه میلې چې بس پراته وو. بس بیا ماته نور پته نه لګي چې دلته هسپتال ته راورسول. زما سینه مې لګي
وسلوالو طالبانو وروسته لاغې چې پر ضد د پاکستان حکومت د اکتوبر په 12 نیټه په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړي. د پاکستان په خارج سیمو او په ځانګړي ډول په پیښور ښار کې ځانمرګو بریدونو او چاودنو ته زور ورکړی دی. د اکتوبر میاشت د پیښور ښار اوسېدونکو ته ډېره خونړۍ وه، خو دا ځل هم یو حکومتي چارواکی د ولسي خلکو د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې په نښه شوی دی. د پیښور ښار یو لوړ پوړی حکومتي امنیتي مسؤول صاحبزاده انیس وایي دوی د خار ټینګ امنیت نیولې همدا ده چې برید کوونکي د خار نه وتلې سیمې په نښه کوي.
پېښور سکیورټي پلان هغه یو مضبوط پلان جوړ کړی شوی دی او څومره چې سکیورټي ادارې په یو ځای کې مضبوطي کی نو دا شرفتن اچي دي دی بیا هغه علاقې یا هغه ځایونه چې کوم ته موږ په خپل هغه کې صاف ټارګټ ویلی شو بیا هر ځای کې دې دا ټارګټونه کوي.
په داسې حال کې چې لوی اختر رانږدې دی په پېښور ښار کې پر له پسې چاودنو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د سرحد ایالت د کابینې مشر وزیر رحیم داد خان وایي دوی د ښار د امنیت د ساتلو لپاره د پولیسو نوي مامورین په کار ګمارلي او په ښار کې امنیتي کمرې هم لګولې دي.
یو زر کسان چې کندي آرمی سولجر په تیزونه او سره سره کیمرې او داسې جدید ترلاسه کړي دي چې هغوی موږ ته پته لګي چې جرم پیشه خلک په کوم طرف لاړ او په کوم ځای نه چې تیریږي نو هغه پته لګي.
پاکستان چې د تروریزم پر ضد ځان د نړیوالې مبارزې مهمه کړۍ بولي، دا مهال د کورنیو او بهرنیو وسلوالو د سختو بریدونو او لوی ازمون سره مخ دی. د عوامي نېشنل ګوند مسؤلین چې د سرحد ایالت واګې په لاس کې دي، وایي دوی د بارودو په ډیری سپاره دي او حکومت نه بلکې جهاد کوي.
په رپورټ کې مو پیښور ښار ته نږدې د یوې ځانوژونکې حملې په اړه واورېدل چې لس تنې وژلې او ګڼ نورې ټپیان کړې. همداراز په کوټه کې هم پرون دوه بمې چاودنې شوې چې د دریو ښځینه ښوونکو په شمول اتلس تنه پکې ټپیان شول. د رپورټونو لړۍ همدلته بسو، خو تاسو را بولو چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام را سره واورئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د بیا هم د تاسو ورکوښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې آزادی رادیو ته ټلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. هغه ګران اوریدونکو چې موږ ته ټلیفوني پیغامونه پریږدي، په خپل ټلیفوني پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم ووایئ، بیا ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ، ځکه کله تاسو ګران عزیز یا دوست پیدا شي، څو اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته په دې شمیره ټلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو، د نن ورځې پروګرام تر پایه واورئ، کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدئ. 00 422 14 40 15. گرانو دوستانو، تاسو چې آزادی رادیو ته تلیفون کوئ، خپل ورکشوی عزیزان لټوئ، له تاسو څخه هیله کوم چې خپل پیغامونه په مکمل ډول او په ښه کیفیت آزادی رادیو ته راولېږئ او په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیرې له یاده مه باسئ. اوس راځئ چې د هغو دوو ګرانو اوریدونکو تلیفوني پیغامونه واورو چې یوه یې د پاکستان کوډ نه دی ویلی او دوهم یې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واخلو چې آزادی رادیو ته را لېږلی، خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. د ده پیغام به تر پایه سره واورو.
زه زما نوم ولی جان دی. زه په ایران کښې ژوند کوم، څلوېښت کاله کېږي. زما ورور نادر نومېږي، د بارکزو، د هلمند د بارکزو دی. د لیسې و شاته په لشکرګاه کښې کورونه دي. اوس زما سره پته ورکړه، ته هېڅ پته نه، سهار ته خطونه ور اسوم، د دې پته نهسته. مثلا ستاسو تشکر کوم چې دا زما ورور پیدا شي. زه په تهران ساوه په شاهدري کښې هم په ساویه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دغه ګران ورور ته په دې تلیفون شمیره زنګ ووهئ. د تلیفون شمیره ده 00 9893 و 5 4 2 شپږ. د تلیفون شمیره به یو ری بیا ووایم: 00 9893 و 5 4 2 شپږ. ګرانو اوریدونکو، اوس به د هغه یو اوریدونکي پیغام واخلو چې آزادی راډیو ته تلیفون کړی ده له پاکستان څخه. هغه اوریدونکي چې له خارج نه تلیفون کوي، د پاکستان کوډ ده 00 2. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به واورو.
زه عبدالملک د پشلار څخه خبرې کوم. زموږ یو انډیوال دی، ورک دی، میرو نمېږي، ځکه چې دی زموږ سره د کلاسې پلا په باغور کښې ورک سو. موږ به مزده اور کښې ولو، نو ده د نادرکه دی چې ته غلو وره یې پر کومه علاقه یې. نو که چېرې دی زموږ وینا اوري یا د ده نور انډیواله، زموږ سره دي په دا شمېره ټلیفون وکړي: 03 2 3 4 8 9 4. وسلام.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسې ازادي راډیو ته رالیږلي دي. دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی دوست یا عزیز پیدا شي.
مایو ماما کی نوم رشید دی، د پلار نوم ملک امان الله دی. دا کنچلس کاله کیش چې ورک دی، د پلار نوم امان الله دی. د دویم اول مشر ورور نوم شاه محمد دی. د دویم ورور نوم اکبر جان دی. د خاکری د اوس ولسوالۍ دی. د پردان نمبر د زمون سره رابطه وکړئ: 0-3-4-8-9-0-3-1-2-4.
زه غلام قادر د فاریاب د ولایت د چلګزي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ګل محمد زوی زما یو ورور دی، د خنیغا په نامه، چې دا 14 کاله کېږي د خپل کور نه زده کړه کوي. که چیرې دی زما غږ اوري یا کوم بل دوست د پاکلو معلومات لري، ماته دې په دې لمبر زنګ ووي: 0-8-0-5-8-4-8-2. شماره یې بیا تکرار کړه: 0-8-0-5-8-4-8-2. وسلام. که چیرې دی زما غږ اوري په دغه لمبر دې ماته زنګ ووي. ګل محمد زوی په کم بابو کرځی د فاریاب د ولایت د چلګزي د ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
زه صدیق الله د ننګرهار ولایت د شیرزادو څخه د نارې جبې له کرې څخه خبرې کوم. زما ماماګان د انقلاب څخه را په دې خوا د هغوی تماس له موږ سره قده شوی دی. هغوی نومونه دا دي: مدیر محمد هاشم، جګړن محمد نسیم. له هر چا که هر چا ته د دوی په اړه معلومات وي او یا دا خبر دوی په خپله وي، موږ سره دې په دې نمرو تماس ونیسي: 0-9-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
زده ازر جو دول سوالی اما لالک محمد من دیوال دی ورقصه ویدی در دوک کالا کیزیش چه ورقصیز مشمره را سی پر نصد سیزده اشتاد بیست چار سی و نو بیست سی
جمعه ما دلوگر لولات نخبر کن که ما یا ترابزای ده کنم دی رحیم بانی مشهور ده مخی اصاب لخراب و چر سوان یو کال کیږي چې ورک ده د ملامدین زوی ده که څوک یې د مرګ ژون د احوال لري موږ د دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي پر اویا اته اتیا څلور اویا نه اویا څلور بیا نمبر تکراروم پر اویا اته اتیا څلور اویا نه اویا څلور وسلام مع الاحترام.
زه د لوګر ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور ده عبدالرحیم نومېږي. که په دې اخله څوک معلومات لري دغه نمبر باندې به زنګ ووهي. صفر اویا شپږ سوه درې اویا څلور پنځوس یویس. بیا نمبر تکراروم صفر اویا شپږ سوه درې اویا څلور پنځوس یویس. وسلام.
زما نوم عبدالغفار دی. زه د پاکستان د مسلم په خبره کوم. ما یو زوی دی محمد خان نومېږي. دا درې کاله کېږي چې د کوره بې درکه دی. د دغه هر چاته چې معلومات یې په زما په پښتانه دغه شماره ده او صفر درې یو سلو اته دېرش څلور سوه او اته اتیا اووه سوه پنځلس. وسلام.
السلام علیکم. زه رحیم د جنوبي وزیرستان واڼه خبره کوم. د میږي ورک عزیز ورکتای په نوم د امان الله مشاور په مانو خان دی. مخکې ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و خو مې شته پته نه ولګېدله. که چېرې چا سره څوک د اوز وروي د خپل خپل مونی وروي مې شته په دغه نمبر باندې پته راوس ډبل زیرو نو دو نو پنځه دو ایک زیرو دو دو آٹھ.
زه تمام مده
د غزنی د ولایت د کیرو د ولسوالۍ د الشیرخیلو د کلي اوسېدن کوي. زما یو وراره ده، حیات محمد نومېږي، د فضل محمد زوی ده. څلور کاله کېږي له کوره نه درک ده، که د اعلان دی په خپل اروي یا نور د په اړه څوک معلومات لري په دې شمېره تلیفون دی مو سره تماس ونیسي. 0302-15-15-3.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-6-1. یو وارې بیا وایم 0-00-2-4-3-6-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-21-12-1-15.
ہلو، السلام علیکم. زه عبدالحمید نومېږم، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ یم. زما ورور چې عبدالبصیر نومېږي، عمر یې اوس 21 کال ته رسېدلی دی. مانجې د په باره کښې معلومات لري په دغه شمېره دي تلیفون کښې 0-00-9-12-15-15 یا د ازادي راډیو د تلیفون کښې موږ یوازې. السلام علیکم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، زما نوم لال محمد د ننګرهار ولایت د نازیان د لیسې معلم. ما خپل زوی پخواني شوروي اتحاد قزاقستان جمهوریت ته تعلیم دپاره لېږلو، وروسته اریول ښار ته د تحصیل لپاره ولاړ. د افغان روسو د مناسباتو د خرابېدو وروسته څه موده په مسکو بیا په استراخان کښې اوسېده. که خیر محمد په خپله دا غږ اوري یا د ده په اړه چا ته معلومات وي، نو مهربانۍ له مخې په دې نمره تلیفون تماس ونیسي 0-00-1-9-1-9 نمره بیا تکراروم 0-00-1-9-1-9. وسلام، لال محمد د نازیان د لیسې معلم.
زه محمد حنیف خبره کوم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه یم. موږ یو عزیز ورک دی د شاهزاده په نامه، د پلار نوم یې محمد زاده دی. شاهزاده د روژې د 2 نه په چمن کښې ورک دی او د اعصابو تکلیف هم لري. که هر چا د شاهزاده په باره کښې معلومات وي په دغه لمبر شمېره دې موږ ته ټلیفون وکړو 0-304-41-2-2-9. د ټلیفون نمبر یو بیا تکراروم 0-304-41-2-2-9. او دوهمه شمېره 0-800-56-53-43. موږ امیدوار یو چې شاهزاده پیدا شي او د تاسو ټولو څخه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، قدرت الله خان تاجک د پاکستان څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلامه زما د انا یا ترور زوی چې د صلاح الدین په نامه یادېږي، د 2000 میلادي کال د سپتمبر 14 نېټه په کوټه ښار ازرګنجي سیمه کښې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چېرې تاسو د صلاح الدین په باره کښې معلومات لري، نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون را وکړئ 0-00-2-3-0-0-9-3-8-0-0-4-3. مننه.
زه شاهولي ابراهیم وال له کوټې څخه خبرې کوم. زما ور حضرت علي نژادي چې تقریبا د 15-16 میاشتو راهیسې نادرکه ده او موږ سره کوم ارتباط نه دی نیولی. که دا د موږ غږ اوري پر 0-00-1 باندې 0-00-1-9-3-3 باندې دې له موږ سره رابطه ونیسي 0-00-موبایل نمبر دې 0-00-1-9-3-3 باندې له موږ سره رابطه ونیسي.
زه خوانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ. موږ څه په کری کښې یو داسې سړی د کندهار د ولایت د زالیه د علاقهدارۍ دي، محمد نبي نومېږي دی او د زوی دی د محمد عثمان لسی دی د سلام الدین د کری دی محمد عثمان لسی دی. هر سړی که د محمد نبي په هکله دغه غاړي خبر نه پر دغه لمبر دې ما ته ټلیفون وکړي 0-09-3-8-2-1-4-8. زما نوم خوانین دی، پر دغه لمبر چې محمد نبي پاکړه هر سړی خبر غاړي نو پر دغه لمبر دې ټلیفون وکړي. دی د کندهار د ولایت د کندهار د ولایت د دالیا د علاقداري دي.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
چې ماته د سداشوق زید نګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د مرخیل د کلی اوسیدونکو سره له ده سره ده که چیرې دغه پیغام موږ ته بیا اوري نو موږ سره په لاندې شمېرو باندې اړیکې ونیسئ. سترو سوه اته څلوېښت نهه دېرش څلور دېرش بله شمېره سترو اویا اته ویشت څلور سوه اویا شپږ څلوېښت شمېرې یو ځل بیا تکراروم سترو سوه اته څلوېښت نهه دېرش څلور دېرش بله شمېره ده سترو اویا اته ویشت څلور سوه اویا شپږ څلوېښت. ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د مولم ګل آغا دی د کوټې نه خبره کوه. د مو یو تره دی چې په نوم دی اجنګل دی او ترلس کوله شي چې مونه ورته که چیرې چا ته معلومات وي یا په ده په هکله څوک خبر وي نو موږ ته د پداش میرا ټلیفون زنګ ووایي. صفر صفر اته اتیا دوه سوه شپاړس یو ویشت درویشت اته اتیا وتنوی. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زه شاه سخان خبر کوم دغه سره لورلای سره. یاره چې تاسو په دې تیر پروګرام کې هغه ورکړی د ورکو پروګرام کې هغه نواب د نواب ورور شربت خان د او بیا د مهربان نوم هم خصه یو فیروز خان غم مشتاق ټلیفون دا ورسېدی خو بیا موږ دا ټلیفون اوس درکوی کدای تاسو سره یې مشر پر دغه نمبر باندې پر 0333481 اور 52 اور 445 باندې رابطہ وکي یعنی 0333-81-52-445 باندې یا 0824-501-990 باندې یا 0345-80-77-365 باندې یا 0824-503-968 باندې بیا موږ سره خبره وکي بیا موږ تاسو سر رابطہ وکړو. اوس موږ تاسو سره ډېر کوشش کړی د ټلیفون ټلیفون دغه هم نه کوي دغه د موږ ټلیفون درکو تاسو نه اخی دا پیغام خامخان اتوار کې په دې دغه باندې نشر کړ بیا انشاءالله موږ هلته پر ریډیو له هم ناستې بیا به رابطه وشي.
زه حبیب الرحمن د اعجاز الکریم زوی په پاکستان د چمن د ښار څخه تاسو ته زنګ وهم چې زما ورور لالی عمر تقریباً 19 کاله په ژبه ګونګی شنې سترګې لري. یوه هفته کېږي په چمن کې د خپل کور څخه وتلی. که څوک دا هغه په هکله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې په ویش کې د صرافۍ مارکیټ څنګ ته افغان انګلش لانګویج ته خبر ورکړي او یا دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 اویا 0 اویا 9 اووه سوه څلوېښت بله شمېره ده 0 اووه سوه 1 نوي.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسې په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے راسم گا زندگی دا تیروں میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا راسم گا زندگی دا ہائے داسنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا کی تباکڑا گل رنگا زندگی میں سامنا کی تباکڑا پہاڑ طرف بہارو وفا نہ